علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویت او سیازادي راډیو ته غوږی یاست. په روان یو ساعت کې د مخکښو شوزو پروګرام خبریږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه را سره واورئ. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې نورې پیښې ثبت شوي. نامعلومو کسانو په بدخشان کې 4 ملکیان وژلي. د امریکا په 15 اویا ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 545 نورې پیښې ثبت شوي دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي، په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 100 تنه نور روغ شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 5500 ته ورسېد. له دې جملې تر 1400 زیات کسان روغ شوي هم دي. روغتیا وزارت خبرداری ورکړی که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، دغه وایرس په افغانستان کې بحران راولي. د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د آذربایجان ترند خبری اجنس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې محمد انیف اتمر او ایلمار محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ. د خبر له مخې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنه کړې ده. د کوچني اختر په دریو ورځو کې نافذ شوي اوربند د افغانستان د سولې پروسې چټکتیا ته هیلې زیاتې کړې دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله هم زیاته شوې چې دواړو لوریو د یو بل په لسګونو بندیان خوشي کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نښته وسوه. د ولي ویان عطاالله خوجاڼي نن رسنیو ته وویل چې په دې نښته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یاد تروستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلهوال مخالفین وژلي او نهه نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
د ولی ویان وایي تر پیښې وروسته سیمې ته تازه دمه امنیتي ځواکونه لیږل سوي دي. نامعلومو وسلولو کسانو په بدخشان کې تېره شپه 4 تنه ملکیان وژلي. د بدخشان د امنیه قمندانې ویان ثنا اولا روحاني نن ازادي راډیو ته ویل دغه کسان د غنجخوا ولسوالۍ په شیوه سیمه کې په ډزو وژل سوي.
4 تنه افراد ملکی
د ناپیژندو وسلوالو کسانو لخوا 4 تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی.
د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په بل خبر کې د کاپیسا د ټرافیک مدیر نن د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. چارواکي وایي سید منیر له کوره دفتر ته روان و چې نن سهار د مرکز په قلعه سید خان سیمه کې ووژل سو. د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې به نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. دا وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دغه هیواد نور له هغه حالت چې د کورونا وایرس پیښې اوج ته پکې رسېدلی وي وتلی دی. په روسیې کې له 450 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له امله نږدې 4200 کسان مړه شوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتونه پرون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل سول. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جمعتونه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له 2 میاشتو راهیسې تړل سوي وو، پرون د اول وار لپاره بیرته پرانیستل سول. په بیت المقدس کې لوی الاقصی جمعت هم د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل سو. هغه دوه امریکایي ستور مزلي چې د لومړي وار لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول سوي وو نړیوالې فضایي اډې ته ورسېدل. د دغو ستور مزلو د سورلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنی جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا ایالت څخه د فالکون 9 توغندي په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالې فضایي اډې ته رسېدلې وه. دوګ هرلی او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له 2 روسي او یوه امریکایي ستور مزلو سره یو ځای سول او شایي شاوخوا 4 میاشتې په دې اډه کې تیرې کړي. دا په نږدې یوه لسیزه کې لومړی وار دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلې خاورې فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې پر سیوز توغندیو متکي شوه چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې توغول کېدل او د امریکا په لښ ته لږه 15 اویا اشارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. خلک په مینسوټا ایالت کې تیره دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه 24 کلن تور پوستي کس د وژنې په غبرګون کې راوتلی دي. په ډیرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل سوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي نیول سوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز وکارول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه په څو ټویټونو کې له مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به د انټیفا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. انټیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسله وله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. دا خبرونه د خبرونې په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام خپریږي.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنوریدونکو د مخکخ خزې د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلای کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزې په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن 12 د جوزا البته او اکثره وخت د 12 د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومانو ته افغان ماشومانو ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار ته وشي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو. فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو په خپل کارونو به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0999 شل 15 40 او دارنګ 0 9 22 او 0 55 از موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زموږ ترنه ملمنه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ ملمنې سره اړیکه ټینګه کړي. به هم دوستانو ښځه خزه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري. خصوصا یو مور کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو که مور خوشاله وي آرام فکر ولري آرام ذهن لري نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمند خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بلاخره په غیر باندې روحي فشارونه وي هغه د تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته ناراضي کرام شي. هم البته د فکری او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشاله وي ماشوم هم خوشاله. کله چې یو مور ماشوم ته شیدي ورکوي که مور خوشاله وي آرام وي او ښځه خوشاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې تر لرو خو درنه مېلمانه هم را سره وصل د دوی ته بخښنه غواړم. غلې تقوا درته بخښنه غواړم. مننه مریم جان. تاسو ته سلامونه او همدارس تاسو ټول قدرمنو او دزمکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. کور ودان غلې تقوا نن 12 د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. څه ویل لري ګرانه؟ د افغانستان او د افغانستان او ګولانو ماشومان
په دا ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم او دا مبارکي له دنیا ډیره د دوی کورانه ته وایم. په دې هیله چې دوی د خپل ماشومان او روغتیا ته د دوی د خپل ماشومان حقونو ته لکه زیاده توجه وکړي.
مننه کوم. غلی تقوا د ماشومانو حقونو خبره مې را یاد کړه او دا چې ماشومان ته سالم روزنه ورکړي چې په دې خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتمان ماشومان لري غلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي ماشاءالله یان شي دي ولی مخکې زما ورېرونه او البته پنځ دې کورنۍ ته ماشومان ته بنشته وي او زموږ کورنۍ ماشاله په لوی او وړو کورنۍ ته ژوند کړی دی. ماشومان سره تل سره کار لرم او ماشومان شته وي.
واقعا خزي هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په نس کې ماشوم یعنی هغه را ژوند کیږي او بل اخر تر څو په دنیا کې وی او مور ور سره دا واړی کلری یعنی پلرونه به هم وی ټوله کورنۍ وی خو زیاتره وخت مایند ډیر زیاتې د ماشومان سره وی. تاسو په نظر که مثلا د خزو ته حقونه خبر کړ شي خو ته خزمینه مساید شي دا به څومره په ماشومان خو هغه غیزه وکي؟ که خزه
خپل حقونه ترلاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه لباس په ټولنه کې موقف او غوی ته شخصیت ورکول ازادي ورکول دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپیریال او ټولنې سره تړاو لري. دا په سم مشخص ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي. مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې لارې هغه ماشوم چې د مور په کېږي کې هغه په سمه توګه تغذیه کېږي هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسېږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورته وي په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته او که پاکي وي پاکۍ ته یې ښه متوجه وي صحت ته یې متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار ده توجه نه شي کولی ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي هم واړه ماشومان لري چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي حتی تر اوه کلنۍ پورې چې ډېر سره کار د ماشوم له مور سره وي بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي او د ټولنې څخه بلاخره لویه ټولنه جوړیږي او د یو هیواد قشر له همدغه څخه جوړیږي. نو دوی دې ته سالمه توجه او ښه توجه وکړي نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي به پکې او زموږ راتلونکی به ترې جوړیږي دا
که څو ورځې ته خپل توجه وکړل. واقعا اوس د قرنټین شپې ورځې دی غلی تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفوي د خاوند خوانه یا جګر خونه وي په کور کې تاوتریخواله وي د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغیزه ولري؟
متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثره ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کښېني که هغه نارینه وي که ښځې وي خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي چې کله هغوی په کار کېږي په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي نو یو ډول ذهني فشار ور باندې راځي او دوی دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک چې هغه فشار ور باندې خالي کړي هغه خپل غوسه ور باندې کم کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپل غوسه په خپل میرمنه خالي کوي یا هم ډیر کسان کوي واده نه وکړي په خپل خویند باندې یا هم په خپل مور باندې دغه غوسه خالي کوي. ما یو خبر ولوستل چې حتی له فرانسې په هیواد کې ډېر سلنه تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنټین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي همدې ترتیب وي یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنټین دی او اکثره نارینه چې په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی هغوی په کور کې کښېني او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خپه کیږي نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپل ماشومان خالي کوي ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی خو که خلک له دغه قرنټین څخه منظمه استفاده وکړي یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره، او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره. زه فکر کوم چې دغه در تنګوالی چې څوک په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت څه شی دی د اولاد په روزنه کې او د پلار څه شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر اووه کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سر کار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي. خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه دې به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو دپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک دپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخې ته ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه فعال او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو ساعت تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپز ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې ډېر برخې لري.
وخن کله چې ماشوم یعنی نوې پیدا کیږي او بلاخره تر څو غلوېږي او تر څو واده کوي، بیا هم ټول مسولیت د مور په غاړه وي. نو هیله منم چې ښځو ته داسې زمینه مساعده شي په افغانستان کې خصوصا، چې دوی آرام وي او فکرونه ذهنونه آرام وي، تر څو دوی وکولی شي چې ښه اولادونه، ښه ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. دوستانو، د اړیکو په تمه به هم یو اړیکې هم راخلو. اغلی تقوا، نو 0909 45 45 او همدارنګه 0200 22 55 زموږ د اړیکې شمیره ده. دوستان هم کولی شي چې په خپرونه کې راسره برخه واخلي او د ماشوم ورځ هم مبارکي وي او د اغلی تقوا نه کومه پوښتنه لري هم مطرح کړي. دوستان، ستاسو د اړیکو په تمه یم، اړیکه به راواخلو. بل السلام علیکم. بلی
بلی بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر علی خبرونه ته روزانه څوک؟
ډیرم نن کوم محمد کاظم زیات دلمن ولا څه پرې کوم تفاخر او مریم قطا سلام او ټول اوردو سلام.
وعلیکم السلام، بخیر علی خبرونه ته څنګه کوم پختن لري د غلی تقوا نه او ک د ماشوم پړه څه پختن لري میره باندې؟
ډیرم نن کوم وکنم د شنن د ماشوم نړیوال ورځ د افغانستان ټول وګړو ته د ماشوم ورځ مبارکي وایم. او په سر کې دا وایم چې د ماشوم روزل هم د مور هم د پلار په غاړه دی، خو ډېر راجې مور ته په دې کېږي چې ماشوم ډېر حد په ډېره وخت د مور په لاس کې وي، یعنې هغه تر دې ډېره د دې د خاص کول کېږي. د تقوا سپورت څخه داسې تل لرم چې آیا دا پنځه دقیقې سره د دې خدمت ته کوای چې مور ته کیا ډېر مور ته راجې کېږي؟
ډېره مننه کوربه ده. غلی تقوا، پوښتنه مو واخیسته؟ فکر کوم چې دا زما مخکنۍ پوښتنه وه، داسې پوښتنه وکړه چې ډېر خدمت د ماشوم مور ته راجې کېږي که پلار ته. خو تاسې مخکې دا خبره یادونه وکړه، پوښتنې ته مو ځواب ورکړه چې دواړه په دې کې مساویانه برخه لري دوستانو، هم مور هم پلار، خو زیاتره بیا مور، ځکه چې مور ټوله ورځ په کور کې ورسره وي او ماشوم چې هغه ورځې یعنی ژوند کېږي د مور په نس کې وي او بالاخره د مور د تغذیه کېږي. نو د هغې ورځې نه را شروع تر څو چې د خیره سره نړۍ ته راځي، بیا چې شیدې ورکوي او بیا د خیر اول صنف کې او دویم صنف کې او دریم تر څو د لاسم د خلاصي غوزوان کې یو واده کوي، تر څو نو مور ورسره اتمان یعنی رابطه ټینګه رابطه لري او د هغه پروزلو کې د هغه په مړولو کې په هر برخه کې مور زیاتره خزه ورسره وي. نو هیله مندم چې ورور خپل پوښتنه اخیستي. دوستانه، بیا هم تاسو کوي شي چې اړیکې را سره ونیسي. غلی تقوا، څنګه تاسو کورنۍ کې څونه یان تاسو چې ماشومان هم خدای لویان شوي دي اوس هم بریرونه څوک شي، دغه ورځ ورته لمانځي نیل مانځي څنګه؟
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه هوازه په کورنیو کې تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ول مانځي. نمی کمر غوث مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو تور په دوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوی و او وروسته دغه په نورو هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې خو تر اوسه عامه شوی نه ده چې په کورنیو کې خلک ولمانځي یا هم په بیرون کې خلک ولمانځي یوازې د دې ورځې یادونه کېږي او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت ته متوجه شي او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنی دا ورځ فکر کوم د سټر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک یو لمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره او څوک یې لمانځلی شي ویې لمانځي. اما متاسفانه تر اوسه پورې
خپل ماشومان ته مبارکي وای، په یو چاکلیټ، په یو ګل، په یو خي خبري ونازوي. نن ورځ ورته ول مانځي او دا ورته ذهنیت ورکړي چې غوي هم پر راتلونکو کله چې مایند کیږي، پلرونه کیږي، بل اخر خپل ماشومان او خپل اولادونه ته دغه ذهنیت ولري او دغه ورځ ول مانځي او ماشوم ته خپل حقونه ورکړي. برازو هغه تقوا په حقونه باندې ورکړي چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه ستن متوجه اوسي او هغه حقونه حد اقل ترې وانخلي کې ورکولای نشي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له ګېډې څخه پیل کېږي چې تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي. په افغانستان کې اته لسکلنی د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلي دي دي. نو غوښته د ذکر زمينه بعد کورنۍ مفایده کړی او د کله چې هغه نور راځي د هغه صحت ته بعد متوجه وسی. ماشومان تر لویانو د غشاوک او علاقې په وجود کې ډیره زیاته ده. هر شي ته زړه کیږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې، له خلکو سره چاکر، دې شاونه ته بعد متوجه وسی. غذا ته ضرورت لري، بعد ټول مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره ویل شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي او لا یو نیم میلیون څخه د زیاتو ماشومان ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. هدي اقل دغه د ګواښ د ختمه به دوی پورته کړل شي، یعنی چې د مشکل سره دوی مواجه ونوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تیر اولادونه روړي هم فقیه کورنۍ دي، یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه روړي. څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و. محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی. څه فکري هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي، دی هغه په لاره باندې روان نه شي. او څه فکر داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سالم
روزي یوه معنا که د هغوی عاید وي، یوه معنا که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنا د اقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنا خوري. اما که لس ولري یوه معنا د لسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د دریو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لسو لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو، دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي.
مجبور دي خصوصي سکتور به دې اوګه ورکوي او خصوصي خوندې او پانتونونه به منځ سره دي. نو که چیرې د چا دوه اولادونه یا درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي د تاسو به ورکړلی شي، اما که ډېر زیات وي دا خو بېسواده پاتې کېږي. په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنی اولاداره شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي. نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی ټکل اصل د په ژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سوادار ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادار ښځو طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سوادار ښځو طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یو ښځه باسواده وي هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې شل دېرش نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر اووه کلنۍ، او دلته معمول دی په افغانستان کې چې په اووه کلنۍ یا شپږ کلنۍ به ماشوم خوري. اووه کلنۍ د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي، که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوست، زما خپله مور نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط مهمې دي، ټولنه بېل ملنه. اما د نن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم، ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته راخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي، ډېر لرې ځان ته ډاکټر ته ځي، او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا نس ناسته او استفراق ده ولري، نو دا په ځاست د یو دوه ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یو عمر لوستې وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلور بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپل حجي موټر نیسي سره د هغه راخلي. داش ولې د یو باسواده ښځې ښېګڼې
واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمن، یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېر یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
شي ته وی دا تر اوسه پر زما لپاره سوال دی. د یو شینه چې بعد وویل ګو هغه کم تحصیل دی، یعنی دا چې یو چا ته اتمه نه هم پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډېر غکېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا په خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي، فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاپسې پر مخ ځي، لکه خامې اوبه چې وی شوې په لومړیو کې له چایجوش څخه را اوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي هغسې مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لوڼو ډېر کم تحصیل کوي، ته همدې شپږم اووم او بلاخره تر دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي. او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې. یو خو د عمر مسله ده چې عمر کچوي د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي، نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې بعد په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده، بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه مانیجره ده.
واقعاً او تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې اکثره وخت داسې نجونو سره بدونه کېږي چې تحصیل کړی واقعاً دولسم نه خلاصې وي، او هغوی ډېر ذهنونه خام وي، او بالاخره په کور کې هغه ګزاره هغه څه چې باید وکړي هغه نه شي کولای، د هغه د بوج نه نوزي. نو بیا هم خلکو په فکرونو کې بیا دا راشي چې والا د نجلۍ دولسم خلاص کړی ده، ګزاره نه کوي، که دا اوس دې که مکتب نه وویلې دې به ګزاره کوله. نو هغه ده چې بیا خپل لورګانې او خپلې خویندې او خپلې لوڼې مکتب ته نه پرېږدي. بیا هم د دوستان هیله کو چې راځي خپل ذهنیتونه پراخه کونور، راځي د خپل راتلونکي نسل په خاطر، د خپل اولادونو د ماشومان په خاطر، خپل دغه اوس چې دغه لونی منګلرو د خويند زمو په کورونو کې دي، دوی ته اجازه ورکو، د غورون ته اجازه ورکو چې پلرونه هم با سواد شي او مایند با بیا هم با سواد شي، ترڅو د نن ورځ ماشومان غونډه منګه آینده ونه لرو. نن ورځ موږ ماشومان په سرکونو باندې شاقه کارونه کوي، هسپلنی دودوي، موټرونه پاکوي، حتی د ماشومانو نه د افزار په صفت کار اخیستل کیږي، هغوی باندې خیرات ټولیږي، هغوی داسې یعنی ګوندونه او داسې یعنی بانډونه هم شته چې دوی باندې خیراتونه جمعوي، دوی باندې شاقه کارونه کوي او دوی نه سو استفاده کوي. بالاخره دا لکه یو افزار غوندې ته ګټه اخلي او بیا ترې هیڅ نه جوړیږي او آینده دوی خرابوي. نو هیله مندي دوستانو چې راځي یو بل ته لاس ورکو، او دغه ورځ یوازې تش په نوم ونه لمانځو چې نن ورځ د ماشوم ورځ ده او مبارکه دی وي. راځي بنیادي کارونه وکړو. کوم کارونه ته ضرورت ده غلی تقوا چې ماشومان ته باید وشي؟ بلې پر کوم چاړي کپرې شو د غلی تقوا دوستان تاسو هم را سره اړیکه نیوای شئ. 0909 15 30 40 او 0 7 8 2 2 5 55 موږ د اړیکې شمېرې نن تاسو اړیکه را سره ونیسئ. او دین کبره واخلو. بل السلام علیکم. بلې بلې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ګران ورور. اول خو د رادیو آواز ټیټ کا بیا خبرې وکړو.
مننه کوم خو له تاسو تاسو نن منه ده سلامونه نه کېږي.
وعلیکم السلام. څوک د کوم ځنه؟
زه سایل د نګراتو خطا سره تماس کوم ګران.
بخیر علی خبرمان ترور جانم. پختن لری میروانی غلی تقوا زمون میلمه ده او د ماشومان ورځ د نن دولسم د جوزا په دې هم خبرې تر لرو، او په خو زبان هم میروانی کوم پختن لری.
مننه کوم خوري الله خوشاله لرا تاسو ګوارو خیسته خبرو کې ما اوس غوږی خو ما ده خوند راکا
کورودان
نو می خپل ته خاطر درخه به کې واخل ما سره کې کور کې ماشوم سمه کا حقوق سړي د په مور پر باندې شانل دی. خوش بختانه تاسو دواړو خویندو دغه همدې صحیح تقسیم کړه، تاجر هم کړه چې د پلار حق معلوم دی او د مور هم حق معلوم دی. ته دواړه باید په شریکه باندې هغه خپل بچی ته تربیه ورکړي.
وخت تاسو ماشومان لري ورور جانه؟
الو
تاسو ماشومان لري؟
بله ولې نه بله الحمدلله ماشومان لرم.
چې ماشومان لري څنګه؟
لرم نه ماشومان لرم.
ښه شکر چې ماشومان لري. څنګه یعنی تر کوم حدا پورې مور ته خپل حقونه تاسو په نظر ورکړي دي؟ کوم کارونه مور ته کړي څنګه؟
الحمدلله موږ تاسو مسلمانانی
شکر
او د تعلیم حق حقوق او اصل کې اسلامي قاعده هر چا ته حق خدل دی ما چې تاسو ته چې تاسو نه مننه کوم په دې خاطر باندې چې هر حق چې موږ د کمال الله ورکړی دی باید هغه حق باندې هغه عمل وکړو خپل به کې ورسی او کوم حق چې موږ پلار ته الله ورکړی دی په هغه باندې باید پلار عمل وکړي خپل ښځې ته خپلو بچیانو ته ورسی نن بدبختانه موږ هغه ته نه ځان خبر کړو په کدي باندې دی چې لږ دې په تعلیم کې نه تعلیم نر او ښځه یو شان فرض دی او ټول بشري یو کوغري دی او یو شان باید تعلیم وکړي په حاصل کې نو د ستاسو وخت نه تر تاسو ښایسته خبره کوم دا په دې
خبره ډېره مننه
چې مو ویلا په دې خپل خبرې کې چې نور او پلار یو بدبختانه باندې مننه دي اگر راځي یې ته مور وراله ټول یې په پلار وراله نه دا مسله د ګور یو شنه دی الله خوشاله الله وتعالى
ډېره مننه کور ودان الله مو مل شمنه نه کولور نه چړي کني ولې واغلې تقوا از مونږ رور نیک نظر مونږ ته وړاندې کړه د نګرار نه نو رازو خپل پښتن ته چې یعنی کوم حقونه یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي خو ماشومان ته غبت سوي ستاسو په نظر
من نه مریم ځنې دولت ته په کار ته چې بعد ماشومان په برخه کې چې تقریبا مخ کې اشاره وکړه چې تر 25 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاکه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم زه فکر کوم په دې کې ډېر
زیات وي
په افغانستان کې ماشومان کوي متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې هغه کسان چې شاکه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم چې وایي کوي دا ماشومان د هغه کسانو اولاد ده چې خپل نو ولې جګړه کې له لاسه ورکړي نو کله چې یو څوک پلار ونه لري کله چې یو څوک سرپرست ونه لري متاسفانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یو ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس 15 سره اولاد په دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي هم خواړه شي هم مکتب شي دا مشکله خبر ده نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري یا هم نور کار نور باندې وکړي او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه جنسي استفاده کیږي متاسفانه بچه بازی ور باندې کیږي په محفلونو کې په ډول کیږي او بل اخر دی هغه عین دا غته بچی ما په اشاره وکړه دا د دولت په دې تکار وکړي مفت مکتبونه رامنځته کړی او مکتبونه خو مفتي په بخښنه سره په افغانستان کې یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفتي نور امکانات به دوی ته برابر کړي یعنی په مکتبونو کې بعد دوی تجربوي برخي ولري دوی مسلکي برخي ولري چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وای یعنی ځنګړی مکتبونه باید ورته جوړ کړي نجاری الته ذکر خیاطی ذکر یو بل مسلک او کسب ذکر چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وای هغه بل مسلک هم ور سره ذکر او په هغه ځای کې باید تولیدی کارخانه ورته جوړ کړي کله چې دوی نجاری الته ذکروي ذکروي تولیدی شون بعد دولت ورته خرڅلا او زمينه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي کچیر مثلا انجولی صداګه ډول مکتبونه کې خاطی کوي هغه ته چې کالی ګرندې په تبعه دولت دوی ته د خاصو او مافي توکي او دوی ته ځانینا مسایل کوي تر څو په عامو او شنو مو کې کوي هم یو مسلک او یو فن ذکر او هم وکول شي دا غي لارې د تاغ خپل کور ته یو عاید لاس ته راوړي نو څه کوه هغه به بهتره وي
وقن موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوټری ګامونه پورته کړي او افغان ماشومان ته افغان مایند ته خصوصا دوی ته یو زمينه مسایل کې هغه خو ته وقن دوی اړتیا لري او خپل خاندان د لاسه ورکړي او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي مخه غلي تقوام کې شرف خو دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي نه مجبور ده چې ماشوم سپندي کړي نو کله چې ماشوم سپندي شي دغه نه څه جوړيږي دوستانو سبا چې موږ مشکل سره مخ یو هغه کسان نه چې سوګټه پورته شي هغه چې غړ شي حتمان د نورو کسانو سوګټه ته پورته کوي او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو کده دې ترخه تجربه مخ نیسو نو راځي چې یو بل تلاش وکړو او مایندو سره مرسته وکړو، خويندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري تر څو دوی احتیاج نشي، محتاج نشي چا تلاش وکړي کې خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم د شقه کارون ته پرې نه دي چې دوی څو ګټه پورته کړي، دوی سم روزل شي، دوی باندې زده کړې وشي او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه له تقوا سره مخکې ما یو وړ انجلۍ ولیده چې واقعا دردمون کې به مخې شین وو. نو تدین ما پوښتنه وکړه چې ولې، یعنی دې ما ته وویل چې زه پلار وهلی یم، پلار مې مخ په سپېړه وه، یعنی دا هغه څو چې زه سخته ودردولم ځکه چې د افغاني ټولنه کې خلک دومره، یعنی دومره خلک اړ دي چې خپل ماشوم باندې لاس پورته کوي او د هغه مخ شین کیږي. نو هیله مند یم چې دغه موضوع تکرار نه شي. دوستانه بخښنه غواړم چې زه لږ څه احساساتي شوم. نو
بیا هم اجازه وي زه مداخله وکړم.
مهرباني
تاسو احساسات د قدر وړ دي چې د یو ماشوم مخ شین او هغه پلار والی و تاسو زړه دومره ودردیدلو، اما د هغه درد په مقابل کې به څه ووایو چې هغه فزیکي درد نه دی، یعنی جسم یې نه ورباندې شین کیږي او نه زخم کیږي. یعنی هدف مې له هغه کارونو څخه دی چې ټولنه دردوي او هغه خلک دومره روحي په هغه ماشومانو دومره روحي فشار راوړي او په روحي توګه دومره وهي او ځپلي ځپي چې دردی ظاهرا نه معلومیږي.
واخن نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زمونږ نجونی، یعنی زمونږ خويندې چې په دومره ماشومتوب کې مخ شین کیږي او کبل اخره دا غټیږي د دینه او مور جوړیږي د دینه مخور دا انډکس بره وزبره بل شي څومره به ټکبل شي، یعنی د ماشوم جوان دغه وخت نه شروع د افغانستان کې چې کله یو انجلې ماشوم وي دغه مخ شین کیږي. نو د دې باندې څومره درته مزغمی به هم دوستان تاسو کول شي چاړي کار سره ونی سي او په موضوع کې سره په بحث کې سره شریک شي. 0909 شل 15 درش او څلوي کوم درنګ 0900 925 0950 موږ د اړیکې شمیرې دی اړیکه برا واخلو به ګور څوک دی. بل السلام علیکم.
و علیکم سلام. سلامونه تاسو ټول اډلو سلامونه او د ډیر مننه چې باندې کوله
مننه. څوک د کوم ځای نورو
ډیر مننه. واسطه نور وایي څنګه کې د هلمند ولایت
څخه هرو جان د مخه خزي خبرونه د خونن مولبته هم خزو ته هم ماشومان ته زنګړ کړي ځکه چې دولسند جوزات ماشوم نه ورسه په افغانستان کې منځل کې تاس نظر غواړو.
ډیر مننه. اول د دې ورځې په مناسبت ټول خوشنيان ماشومان ته د دې ورځې مبارکي وایم. د مننه سیاحت کې نه پاتې نه ورسته مو استاد سره مننه ته غواځم څنګه تکرام لپاره موږ غوښته دي پروینته
کوروا
ده زه پښتنه مو دا د دې کوښنه ما شوم مو په مومم کې باقي ورسره څنګه راپوته وګوره کډ وګوره مو دا خبرې او تکو چې هغه نه دې خبرې په خبرې او تکو ما شومان ته بیا مو فرخان چې معنا ما شوم دې خبره وکړ پر خپلن کې به دا ما شوم د کوم څه سره مخامخ وي نه چې مو دا خپل ځل خبرې او تکو باقي په اوله واره مو ما شوم
یعنی
څنګه لالي کو تاسو واځي سم دا پښتره
ښه ډیر مان مشمال لري په کور کې
وو مشوان کله لرو
اها د سه یعنی کوم کارونه مورته کړی دي تر کوم حدا پورې مورته خپل حق برابر کړی ده
مشمال ته مو تر ډیر پرې دا هغه وسایل حکومت چې مشوم باچې هغه شی وته برابر شي په دې مثال مشوم باچې چې جامې واو دی او تاسو برابر نو شو وزیته پر وخت یې پر وخت راولو بس دا د مشمال هم
وکړي دغه یعنی په دې مشمال کې نجونی هم خوانځي ته پرې دی کنه
وو دا په خواره پام نه دی ته ډیر برې من کوم دا خلک د خوې دې پرېږدي شو
وزیته ډیر خبره ډیر مننه کور ودان خاندی
شیام ماشوم ته کله ماشوم ښکنځل کوي کېدلی شي زموږ بعد ونه لګېږي او دا خبره عامه ده زموږ تاسو کورنۍ کې ماشوم ته همدغه شوان ولده کوو او بیا لویانو ته یې ورته ښوونکی هغو ته ښکنځل وکړه. زه فکر کوم چې دوی په همدغه شکل بیا لویږي او په لویوالي کښې هم دوی خوله په همدې ډول وي چې بیا هر چا ته ښکنځل کوي. خو کله یې چې ماشومتوب ښه نه وي کړي او که کله چا ته ښکنځل کوي نو مور پلار باید په داسې ډول عکس العمل ورته وښيي چې ډېره خرابه خبر ده او وروسته دې تکرار نه شي او یعنی یو دار ورباندې کېږدي. زه فکر کوم چې دا به یو ښه وي. د دې تر څنګ یعنی نه یوازې ښکنځل بلکې ماشومانو ته موږ او تاسو په کورنیو کښې داسې نور شامل ښیو یعنی هغه خپل منفي اعمال او کړه وړه خپل ماشوم ته ور انتقالوو. مثلا دروازه څوک ټکوي ماشوم را ځي چې فلانی دی یا فلانی ده غواړي دي یوه شه ورته ووایه چې نشته دی یعنی دا تاسو ماشوم ته دروغ ویل ور زده کړل همدغلته د بنسټ ډبره کېښودل شوله.
بالکل.
او بل دا چې میرمن او خاوند د ماشومانو د وړاندې جنګ کوي یو بل ته ښکنځل کوي او بالاخره فزیکي جګړه رامنځته کېږي. دغه ماشومان له هماغه وخت دغه زده کوي کله چې هغه لوی ماشوم وي په هماغه خپلو کوچنیو ورونو یا خویندو دغه زده کوي فزیکي ضربه دی د هغو هماغه ځای څخه زده کوي. انسان چې دی ډېر درس او ډېر عمل په تقلیدي شکل زده کوي نسبت دې ته چې په سیستماتیک ډول هغه په مکتب او پوهنتون او په دې ځایونو کښې زده کوي. ډېر شی د کوڅې نه زده کوي، ډېر شی د کور نه زده کوي، ډېر شی د هغه ماشومانو نه زده کوي چې دوی سره لوبې کوي. نو ډېر شی په تقلیدي شکل د ماشوم وجود ته راځي. د زده کړې پایس ماشوم د لویانو نه تقلید کوي او هغه د خپل ژوند کښې پلي کوي. او ډېر وخت موږ خپله یو کار کوو خو ماشوم ته وایو چې ته دغه کار مه کوه. مثلا ډېری ماشومان ژاړي کله چې لویان خپله ډوډۍ خوري خو ماشوم نه پرېږدي چې خپله ډوډۍ وخوري، بلکې ورته وایي چې نه زه یې تاسو درکوم. ا ماشوم حیران پاتې وي چې ولې تاسو څه زیاده یې لهرئ چې تاسو یې خپله خورئ او ما منع کوئ چې زه یې تاته یې موږ درکوو. یعنی دې ته ورته نور هم داسې کار چې لویان خپله کوي خو ماشوم منع کوي چې هغه ماشوم باید هغه کار ونه کړي. په حقیقت کښې یو ارواپور یا د تیوري په نوم هغه وایي چې د ماشوم شخصیت د همغه مور د ګېډې څخه پیل کېږي چې د مور په ګېډه کښې هم باید څوک په لوړ آواز مور ته څه ونه وایي، یا هم په لوړ آواز خبره ونه شي، یا هم خشنه موسیقي ونه اورېدل شي، یا هم مور باید خفه نه وي، ځکه په همغه ځای کښې په همغه ماشوم اغېزه کوي. بالاخره ده چې دنیا ته را ځي هغه تاثیرات ورباندې پاتې کېږي او د همغه وخت نه یې زده کوي. نو زه فکر کوم ماشوم ته باید د تربیې په برخه کښې کېدلی شي ډېر کسان طرفدار نه وي، ولې زه خپله شخصا ما یې هغه رواني منفي او مثبت تاثیرات نه دي لیدلي. اما زه خپله په دې عقیده یم چې د ماشوم په روزنه کښې باید یو څه سیاست د مور او پلار سره موجود وي، یعنې د تربیې په ښودلو
کښې،
داسې نه چې همېشه باید ډېر ورته خواږه ونه اوسي، یو څه سیاست باید موجود وي. یو مثال دی وایي چې چېرته ډب نه وي هلته ادب نه وي. د ډب نه وي مطلب دغه نه دی چې هغه باید ووهل شي، بلکې
یو چوکاټ وي
شي او یو څه سیاست د مور او پلار او دغه ماشوم په منځ کښې باید موجود وي. حتی په اسلام کښې هم همدغسې ده، وایي کله مو چې ماشوم اووه کلنۍ ته ورسېدلو لمونځ یې نه کولو، په مانځه یې ودروئ، کله چې لمونځ نه کولو نو ورته په قهر شی او یعنې ویې رټئ، او کله چې د هغو څخه لوی شو یعنې لس کلن شو اته کلن شو بیا یې هم لمونځ نه کولو، نو بیا یې یو څه یعنې یوه څپېړه یا هم یو سیاست ورباندې وکړئ تر څو ماشوم همغسې عادت نه شي. یعنې بعض ځینې اعمال او ځینې تربیوي سلوک ماشوم ته یو څه په زور او روښودل شي.
که باید یو چوکاټ موجود وي د میندو د پلارونو سره تر څو ماشوم ښه وروزي. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کښې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کښې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلۍ زېږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومانې ناستې وي. ده ما په خپلو سترګو لیدلي وي چې وړې ماشومانې ناستې دي او مور یې یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یا دا نجلۍ دا دواړه زوی ولور فرق لري. دوی ورته وی چې وای بیا جلی وشوه وای دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومان چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري. دا به څومره بد اغیزه پرې وکړي؟
اغیزه یې که زما استاد خپل ماشومتوب په یاد وای او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای نو غدار به اتمن زموږ اوسم په یاد. خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کړي په یاد نه پاتې کېږي. زه فکر کوم چې در به ډېر ژور وي. خو په تاسف سره بعد ووایم چې مریم جان دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي، نه د نارینهو لخوا. چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، نیایې ورباندې خفوي، مور یې ورباندې خفوي، عمه او خاله یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفوي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ. هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي، نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره، یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ، یعنی چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شي وي وایي لور یې شوې ده.
او دا هم د ښځو د خوانه کېږي، یا د خواښې د خوانه کېږي، او یا هم د ورور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په زغرده زه ویلی شم چې د لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په هغه کې رول ډېر د نارینه دی نسبت دې ته چې د ښځې رول وي. یعنی ډېر په نارینه پورې اړه لري چې د یو چا لور کېږي.
واقعا یعنی دوستانه بیا هم هیله کوو، هیله کورنیو نه هیله کوو، د خپلو خویندو نه هیله کوو چې ګرانه خویندو تاسې د تاوتریخوالي نه نارې وهئ چې زموږ په حق کې ظلم کېږي، موږ سره تاوتریخوالی کېږي، موږ سره زورۍ کېږي، زیاتی کېږي. دوستانو کله چې تاسې ته هم واک درشي، خو تاسې هم زیاتی کوئ، خو تاسې زیاتی مه کوئ. کنه کله چې یوه خور یوه لور تاسې کره راواده کېږي، نو تاسې بیا دې په تمه چې زوی دې وزېږئ، که لور یې وزېږوله بیا نه هغې ته تانې پیغورونه، حتی د دې باعث کېږي محموده جانې چې په هغې باندې بله ځکه ځکه چې دې زوی نه دراوړی، او باید په دې بنه راشي چې دا خپل هم تاوتریخواله ته یوه لویه زمینه برابرۍ چې د ښځو په وړاندې تاوتریخواله زیات شي، او بالاخره د هغه د روحي رواني فشار لاندې راشي، او هغه ونشي کولی چې سم اولاد سم تربیه کړي. نو هغه ماشومه چې دنیا ته راځي، هغه هم د روحي فشار لاندې وي، ځکه چې هغې ته د اولې ورځ باندې ویل کېږي چې وای کاشکې نه کېدله. بالاخره هغه چې یوه کلنه شي، لور ده، نجلۍ ده، دا به زموږ په درد نه خوري، او دا به سبا مېړه کره لاړه شي، او دا د پلار او د مور په درد نه خوري، او دا د پردي کور ده. دغه خبرې، دغه ذهنیت ورکول انجلۍ ته، خصوصا چې ماشومه وي، نو دا ډېره بده اغېز لري. دوستانو تاسو نه مې هیله بیا هم همداره چې لطفا دغه کارونه مه کوئ. زوی او لور دا د خدای تعالی تحفه ده چې موږ تاسو ته راکوي. موږ باید په دې شکر ګزاره اوسو چې موږ زوی لرو، موږ لور لرو، موږ خدای پاک دومره لایق لیدلی چې موږ ته الله لور راکوي، نور را وروي. نو تاسې دې په روزنه کې، د دې په پالنه کې نیمګړتیاوې مه کوئ، او بالاخره کوشش وکړئ چې ښه اولاد وروزئ، تر څو چې ښه میندې پلرونه پاینده کولرو. ډېره مننه کوم اغلې تقوا، بیا هم پیغام دې غواړم ګرانې په اخره کې.
ډېره زیاته مننه مریم جانې. ټولو قدرمنو کورنیو څخه مې هیله دا ده چې دوی باید خپلو ماشومانو روزنې ته، خصوصا د هغوی تعلیم او تحصیل ته ډېر متوجه وي. هغومره پانګونه چې دوی په تعلیم په بل کې تاسو کنه په افغانستان کې هغه اولاد په خلکو ګران دی کوم چې پیسې راوړي، دغه محترمه کورنۍ ته همدغه اولاد چې تاسو یې په تحصیل باندې مصرف کوئ، همدغه به تاسو پیسې راوړي. لطفا تاسو ورباندې مصرف وکړئ.
او بیا هم یادونه باید وکړو چې کوم چې پیسې هم نه راوړي، خیر هغه ستونزه به هم ستاسو وي چې سم به مو روزلی نه وي، ټولنې ته به سم تقدیم کړی نه وي. نو هغه چې د پیسو د راوړلو نه باعث کېږي، نو بیا هم البته کورنۍ به پرې ګراموي که څنګه؟ هغه لی تقوا
یقینا. نو کله چې دوی ستاندي ترې جوړوي، خو ستاندي خو د کېدلی شي ډېر شي څلوېښت افغانۍ عاید ولري، نو تاسو د هماغه سرنوشت بدل کړئ. یعنی تاسو هڅه وکړئ، تاسو وایئ چې د هغوی سرنوشت بدلوئ، او تاسو د هغوی په تحصیل پانګونه وکړئ، تر څو هغه د دې جوګه شي چې تاسو ته پناه درکړي او تاسو په خپله سیوری کې
اوسئ. ډېره مننه کوم. همدغه میندې دي، همدغه خویندې دي چې قهرمانان زیږوي، نړۍ ته راوړي، او هغوی ته زده کړې ورکوي، تربیه کوي. نن سبا چې قهرمانان منګورو، نن سبا چې لوی لوی کسان ګورو، دغه ښځو د البته او دغه خويندو د برکت لري چې ټولنه کې خزلېږي او به همکار کوي فعالیت کوي او د یعنی د افتخار سبب کیږي. ډیر زیات مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. غلی تقوا مې ربانی
سلطاس ته هم مننه
کور ودان. ډیر مننه کوم د غلی تقوا نه دوستان تاسو نه هم مننه کوم. هیله مندم چې بس مو د پام وړ ګرځیدلې بیا هم ز په خبرونه کې لکسي احساساتي شوم خو یعنی درد ورکوي چاته کله چې یو انجلۍ ته دومره ماشوم توپ نه داسې ګورې نو توجه دې انجلۍ آینده بنو دا څومره سپېړې به مخوري او څومره به غورځي او څومره به مبارزه کوي او بیا به خپل پخو درېږي. افغان میرمنې افغان خزي واقعا یعنی زحمتکشه یعنی هغه خزي دي چې قهرمانان دي ټوله همدارنګ نارینه او خزي دواړه. خو بیا هم هیله مند یو چې خصوصا تاوتریخواله ونی شي خصوصا خزمینه مسایده شي تر څو دوی پاینده کې خو اولادونه وروزي خو ماشومان وروزي خو مهربانه اوسي او پاینده کې داسې ماشومان نهونه لري چې خدای مکړه غوي د روحي رواني او د نور سره مخامخ وي. پاندې هله خپل خبرونه پای تر سو تر بیا چ په نور خبرونه کې ساس بدران چوپړ کې ازري کو تاسو ټول په لاس بارنو علامه مال شخه وخت لري.
یخ لگی با دنا یار یخ جو لہراونی سچ زل دروا چو ما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یادری دید گلو وخشو یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ کد سہرا پلمن وور لگے دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ تور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ اگ در سپینا سپینا اوڑ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بس ملار تیرے دم خود وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ خوک خود نکڑم دخمنانو ولی دما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بات پغمان گلوری راغ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زما د یار د زلف بوی ما تروڑی نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ ڈیر مرا توا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ مین کے چاد مور پلار من لی دینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بورا گل سر جوڑی گی یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ چت گنگڑ چرت گلو سورت نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پاس پہوارا شجانا نیار یخ یخ لگی با دنا یار یخ دات زلار پلتانا نیولی دینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پی انتظار میں او سیار یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ
تیرا دے دلا وش در بشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ پت وش نا دلوری راگ یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ دلنگو پسر می وخ کے وہ چوینا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ سب دل من فلوری نظم من بشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ سب دل من فلوری نظم من بشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ نشے یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ سن پل شپو بچوڑ کلی ویزانو